طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیز او تعلیمی پروگرام قدرمنو محصلینو ستړي مشای اهله د جوړ بایای او دینن ورځې د درس لپاره به حاضر یای. پوهان آرین د طبی زده کړې د نن ورځې نوای درس وړاندې کوم. خارځای د نوی درس پایل کوو. د کتاب درې دیرشمه صفحه پیدا کړئ. په درې دیرشمه صفحه کې د زخمونو اړوند پاتې موضوع هغه بشپړو. په تیر درس کې د زخمونو د درملنې په اړه خبرې شوې دي. یوه برخه موضوعات یې په همدې صفحه کې هم پاتې شوې دي. دریمه شمره مو ورکړې ده د انتان څخه د وقایې لپاره لاندې خبرې په پام کې نیول کیږي. فرضاً یو زخم جوړ شوی دی، ګورې ښه فکر وکړي، ډیره اسانه موضوع ده خو مهمه ده. فرضاً یو زخم جوړ شوی دی، د دې لپاره چې په دې زخم کې میکروبونه مداخله ونه کړي کوم کارونه باید په نظر کې ونیسو. زخم جوړ شو، پیښه رامنځته شوه، په اصطلاح له پیښې تیښته اوس نشته ده، نو اوس څه کول پکار دی؟ ګورئ، دغه صفحه کې دا موضوع ډیره مهمه ده. د انتان څخه د وقایې لپاره لاندې خبرې په پام کې نیول کیږي. لومړۍ نقطه، له زخم څخه باید ټول بهرني اجسام او مړه انساج ایسته کړل شي. بهرني اجسام، مړه انساج، اجسام جسمونو ته وایي. فرضاً د شیشې ټوټې دي، د اوسپنې کوچنۍ ټوټې دي، د خاورې او شګې ټوټې دي، دا باید ترې لرې شي. مړه انساج ترې لرې شي. انساج زخمي شوي دي. ځینې وخت دغسې زخمونه وي چې انساج وژول شي، ټوټې ټوټې شي، نو هغه باید ترې لرې شي، ځکه هغه مړه شوي انساج دي. هیله ده د مړه شویو انساجو په مفهوم به پوه شي. فرضاً د دوو اوسپنې په منځ کې د لاس یوه برخه دننه کیږي یا د بدن یوه برخه ور دننه کیږي، هغه ژول کیږي، نو ضرور ده چې د انسان د پوستکي هغه برخه هغه مړه شوې ده، انساج له منځه تللی دي، دا باید اوس لرې شي. که لرې نه شي دا نو خوسا کیږي، میکروبونه پکې مداخله کوي. موږ خو عنوان داسې ویلی دی چې د میکروبونو څخه د مخنیوي لپاره دا کارونه په پام کې نیول کیږي. دوهمه نقطه، د عملیاتو پر مهال باید پاکوالی په نظر کې ونیول شي. ګورئ، عملیات کله چې ترسره کیږي هغه وخت کې پاکوالی ډیر مهم دی. دغسې نه چې د جراحۍ چاړه درسره یې، هغه ته پادی میز بندې دی او بیا کار ترسره کوي، بیا چاړه راخلی کار ترسره کړي او بیا په میز باندې کیږدي، یعنی ناپاکه میز باندې، یا په چټلو دستکشو باندې کار ترسره کوي، په هغه لوازمو باندې کار ترسره کوي چې پخوا یا مخکې دی بل ناروغ ته هم عملیات پرې اجرا کړي دي، دا کارونه به نه ترسره کوي. ځکه لیکل شوي د عملیاتو پر مهال باید پاکوالی په نظر کې ونیول شي. دریمه نقطه کې لیکل شوي دي، باید د جرحې اروا خرابه نه وي. د دې مفهوم به څوک واضح کړي؟ باید د جرح اروا به البته باید د جرح اروا خراب نه وي. د جرح جرح زخم ته وای، د زخم اروا خراب نه وي. فرضاً کدی ګوت سر ته ضربه رسیدلی و زخم پکې پیدا شوی و، جرح پکې رامنځته شوی و، د دې زخم لپاره باید وینه هم هغه ښه ډول راشي، یا دغه ساحې ته چې زخم پکې دی دې ته باید د وینې اروا، هدف یې دا ده چې وینه باید ورته په ښه ډول سپلای شي، بلډ سپلای باید خراب نه وي. که چیرې وینه ورته په سم ډول نه ورسیږي نو میکروبونو ته زمینه برابروي. یو نفر دی د ګوتې سارې زخمی دی او پټۍ ورباندې لګوي، د پټۍ داسې راوړي د مړوند په برخه کې هم کلکوي او د مړوند په برخه کې دومره زور ورکړي چې هغه د ګوتې سر ته اروا خراب شي. د ګوتې سر ته څه خراب شي؟ اروا خراب شي، وینه ورته نه رسیږي. نو په دې زخم کې ضرور میکروبونه مداخله کولی شي. ګورئ، د شکر ناروغان کله چې شکر ډیر پرمختللی شي، ډیر وخت ورباندې تیر شي، په دوی کې یوه ستونزه وي، په دوی کې اروا خرابیږي، انساجو ته په کافي اندازه وینه نه رسیږي، ځکه د دوی رګونه تنګیږي، د وینې غوړ لري. نو که چیرې د پښې په برخه کې لږ زخم هم پکې پیدا شي د شکر په ناروغانو کې، نو وینه په سم ډول ورته نه رسیږي هغه زخم ساحې ته، او هغه زخم ورو ورو پراخیږي، میکروبونه پکې مداخله کوي. بالاخره ډیری ناروغان د پښې د عادي زخم څخه، حتی د پښې په پونده کې یو اغزای تللی وي، د هغې له وجې ټوله پښه پرې کیږي، ځکه مخکې راځي دغه میکروبونه راځي تر ورانه پورې. ډاکټران مجبور شي چې امپوټیشن ترسره کړي، ټوله پښه کته کړي، ځکه ساحې ته بلډ سپلای کمزوری ده، د وینې اروا کمزوری ده. نه هیله ده مفهوم به مو اخیستی وي. د وینې اروا ډیره مهمه ده. ولې مهمه ده؟ د دې په اړه به داسې ووایو چې وینه داسې یو مثال لري لکه یو سارک چې یوې ساحې ته تللی وي. یو ځای کې جنگ دی، په یوه پوسته باندې جنگ دی، خو لار ورته نشته، نو کومکي ځواکونه به سړی ورته ورورسیږي. فرضاً په یوه ولسوالۍ کې جنگ دی، د ښار څخه به کومکي ځواکونه هغه څنګه ورته ورسیږي تر څو هغه جنگ له منځه یوسي. نو که چیرې سړک پوخ و، کومکي ځواکونه به په ډیر ښه ډول سره هغه ساحې ته رسیږي. کومکي ځواکونه په وینه کې دفاعي حجرات دي، WBC حجرات دي، انټي باډي دي، د میکروبونو ضد حجرات دي، نیوټروفیل، بازوفیل، ایزینوفیل، لیمفوسایټ، همدغه حجرات دي، مکروفاج دي. میکروبونه خو بدن ته په ډیر اسانۍ سره داخلیږي، ټول چاپیریال میکروب دی، میکروبونه ډیر زیات دي. خو د دې لپاره بدن کې دفاعي پوځونه دي، داسې فوجونه دي چې میکروبونه بدن ته نه پرېږدي. خو که چیرې په یوه ساحه کې دغه ستونزه رامنځته شوه، زخم کې میکروب داخل شو او زخم ته وینه هم کمه ورځي، ستونزه ده. راځئ بله نقطه ښایو، ګورئ دغه کوچنۍ نقطه څومره یو مفهوم لري. باید د جرحې اروا خرابه نه وي، او د دې مفهوم باید تاسې واخلئ چې ولې خرابه نه وي، ولې ورته وینه باید بنده نه شي، او د وینې ارزښت دلته څه دی بیا تاسې پوهیږئ. شاید ځینې کسان داسې فکر وکړي، ګورئ چې فرضاً زما غټه ګوته زخمی ده، پرې شوې ده، د مړوند په برخه کې باید زه سم زور وارد کړم، تورنیکیټ د ډیر وخت لپاره استفاده کړم تر څو هغه زخم ته وینه ورنه شي، وینه ترې بهیږي نه. هغه خو لنډمهالې مرسته ده چې باید ورسره ترسره شي تر څو عاجله وینه بهیدنه کنټرول کړو. ځینې شاید احتیاطي تورنیکیټ استفاده کړي، د مړوند په برخه کې پنسومان یا پټۍ ټینګه ترسره کړي تر څو د وینې بهیدنې د کنټرول لپاره هغه کار ترسره کړي، خو دوامدار دغه د مړوند برخه وتړي، چې دا به د ګټې پر ځای تاوان وي. خبل نقطه کې داس لیکل شوی دی ک د ناروغ وینلاګي یا کمخونی ولري. هدف دا د کچيري وینلاګي یا کمخونی ولري د وین کمواله ولري چې وینلاګي هم ورته وای باید وینه ورکړل شي ترڅو عمومي مقاومت یې لوړ شي. که وینه کمه وه بیا هم انساجو ته په کافي اندازه وینه نه رسیږي او د بدن هغه مقاومت کمزوری وي، دفاعي سیستم کمزوری وي، ځکه دفاعي سیستم خپل حجرات په وینه کې ورته وروړي. او وړاندې یو مثال مو د سړک ورکړ. که داسې فرض کړو چې یو سیند دی په هغې کې کښتۍ مخکې ځي، جنګي کښتۍ، او په یوه ساحه کې جنګ دی، نو په دې سیند کې لاندې کښتۍ ورځي هغه جنګ ساحې ته، هلته مقابله کوي. خو که چیرې دغه سیند بند شي نو کښتۍ به لاړې نه شي، هغه جنګي کښتۍ چې جنګ ترسره کوي، ځکه وینه ده چې دفاعي حجرات پکې تګ کوي. بله نقطه کې لیکل شوی دی، په زخم کې باید د مایاتو او وینې له تجمع څخه مخنیوی وشي. تجمع یو ځای کېدو نه مخنیوی وشي. فرضاً زخم دی، په هغې کې مایات جمع شوي دي، وینه پکې جمع شوې ده، د هغې نه باید مخنیوی وشي. او که تجمع موجوده وي، یعنی وینه پکې وي ساحه کې، باید ډرین یعنی استون کې ورته کیږدو او یا یې سکشن کړو. د جراحۍ اړوند دوه موضوع شوې، یو ډرین یا استون کوي او بل سکشن. ډرین تاسې به ناروغان لیدلی وي کله چې د ګیډې زخمونه شتون لري یا د ګیډې عملیات ورته شوي وي، نو د ګیډې په دیوال کې یو پایپ ورته خښ شي. یو پایپ دننه ورته فرضاً یو زخم ګنډل کیږي، ژور زخم دی. فرضاً یو نفر دی د کولمو په برخه کې عملیات لري، د کولمو عملیات لري، عملیات چې کله ترسره شي په هماغه ساحه کې یو ډرین ږدي. ډرین داسې یو څه دي چې د هغې ساحې څخه هغه مایات راټولوي، بهر ته باسي. رزی انځور کې وګورئ، بیا انځور وګورئ، تا د ناروغ د ګیډې برخه ده، تاسې ګورئ هغه ډرین ورته اچول شوی دی. دغه ژیړه برخه د دې ډرین په نوم یادیږي، او لاندې د زخم په دننه کې دغه غځېدلی دی، بهر ته وینه او مایات راباسي. ځکه که چیرې په کوم زخم کې وینه وه، مایع وه، اوبه پکې وه، هماغه زخم هیڅکله نشي جوړېدلی. او معمولا هغه زخمونه چې په داخل کې دي، فرضاً د چکو په واسطه څوک وهل کیږي، په داخل کې ینه څیرې شوې ده، کولمې څیرې شوې دي، په هغو زخمونو کې مایات هم دننه ځای پر ځای کیږي، اوبه اخلي. د دې لپاره باید ډرین واچول شي. ډرین داسې یو مثال لري چې بهر ته هغه سک کوي، بهر ته کش کوي. سکشن ته ځانګړی ماشین دی چې هغې په واسطه دغه افرازات او اضافي مایع بهر ته کش کیږي. مخکې به مو هم ویلی وي چې فرضاً که په خوله کې لاړ یا افرازات وو، نو د سکشن ماشین په واسطه یې سک کوو یا زبیښو. ښه، د ډرین په هکله لږ څه ناڅه پوه شوئ، نورې بیا په جراحي کې وایو. بل لیکل شوی دی، ناروغ ته د تیتانوس زید واکسین ورکول کیږي. ولې؟ ځکه زخمونو له لارې تیتانوس داخلیږي. معمولا تیتانوس د کومې لارې څخه داخلیږي؟ د زخمونو له لارې. تیتانوس د زخمونو له لارې داخلیږي. یوه بکټریا د کلاسټریډیم تیتانی د تیتانوس ناروغي رامنځته کوي. بدن شخ کیږي، عضلات کلک کیږي، حتی کیدای شي تنفسي عضلات کلک شي او مړینه رامنځته شي. نو که چیرې یو ډاکټر هغه داسې ناروغ وویني چې ژور زخمونه لري، او د زخم تر څنګ تاسې پوهیږئ چې دغه زخم د خاورې سره په تماس کې شوی دی، نو ضرور باید انټي تیتانس یا د تیتانوس ضد واکسین ورکړل شي. که یې ورنه کړي ډاکټر مجرم شمیرل کیږي، پادلی تیب کې له ډاکټر پوښتنه کیږي چې ولې دا کار شوی دی. ته خو پوهېدې چې زخم د خاورې سره په تماس کې وو او معمولا په هر ډول زخمونو کې باید د تنوس همدغه واکسین ورکړل شي او بیا عملیات ترسره کړل شي، یا وروسته او یا مخکې. تیتانوس واکسین ډیر مهم دی. ښه، بل څه مهم دی، د اړتیا او خطر په وخت کې باید ناروغ ته انټي بیوټیک ورکړل شي. که چیرې اړتیا وه پوهیږئ چې دغه زخم څه ناڅه چټل غوندې دی یا پیچلی زخم دی، نو انټي بیوټیک هم ورته ورکول کیږي، د باکتریاو ضد درمل. لاندې انځور وګورئ. سی انځور کې تیتانوس واکسین دی، او د نورو انځورونو کې ای انځور کې هغه زخم باندې یو ډاکټر لګیا دی، پنسومانی اجرا کوي. بی انځور کې ډرین ورته ایښودل شوی دی ناروغ ته. ډرین ځانګړی ساکشن ترسره کوي، یعنی په لنډ ډول کې ووایو د ګډې د داخل څخه مایات بهر ته راباسي تر څو زخمونه زر جوړ شي. تر دې ځایه پورې د زخمونو موضوع چې پای ته ورسېده، راځئ څلور دشمې صافې ته. سوځېدل برانس لیکل شوي دي. مخکې له دې چې سوځېدنې وپېژنو، د پوستکي لنډه اناټومي یعنی ساختمان او فیزیولوژي یعنی دنده مطالعه کوو. ګورئ، سوځېدنو ته برانس وایي. برانس سوځېدل یو ډافر دی، هغه سوځېږي. څه ډول لومړنۍ مرستې ورسره ترسره کړو؟ سوځېدلي ناروغان په هر کور کې پیدا کیږي. په کال کې خواتمن یو نفر په کور کې سوځي. موږ اوس څه کولی شو چې د سوځېدلو کسانو سره مرسته ترسره کړو؟ دا چې په سوځېدنه کې په لومړی نمبر پوستکی سوځي، نو ضرور دا ده چې د پوستکي په اړه بیا هم لږ پوه شئ. فرضاً بیا موږ په سوځېدنو کې د سوځېدنې طبقه بندي وایو، لومړۍ درجه سوځېدنه، دوهمه درجه. که چیرې د هغې لپاره ما اناټومي نه ویزده، نو بیا نه پوهیږئ. ګورئ، ځکه هلته ویل کیږي چې په لومړۍ درجه سوځېدنه کې اپیډرمس طبقه خرابه شوي، دوهمه درجه سوځېدنه کې دغه طبقې. نو که طبقې ته نه پیژنې، نو په درس بیا نه پوهیږئ. ځکه لومړی د پوستکي اناټومي لنډه بیا هم تکرار کومه. که څه هم په تیر کتاب کې اناټومي د دې پوستکي اناټومي ویل شوې ده. پوستکی یا لیکل شوی دی د سکن، پوستکی یا جلد د بدن د ټولو غړو په پرتله د انتاناتو سره ډیر مخکېږي. ځکه ډیر ورسره مخکېږي چې همیش ورسره په لومړی نمبر کې دوی مخکېږي، د پوستکي مختلفې برخې مخکېږي. لیکل شوی دی پوستکی د مساحت او وزن له نظره د بدن تر ټولو غټ غړی دی، چې مساحت یې 2 متره مربع او وزن یې په کاهلانو کې یعنی په بالغانو کې د 4.5 نه تر 5 کیلو ته رسیږي. د بدن تر ټولو غټ غړی پوستکی دی، وزن یې هم زیات دی، مساحت یې 2 متره مربع. یعنی یو طرف هم لکه 2 متره کوټه، یو طرف هم 2 متره وي، بل طرف هم 2 متره وي. که چیرې د ټول پوستکی راواخیستل شي، د 2 متر کوټې لپاره فرش ترې جوړېدلی شي، 2 متره ساحه پوښولی شي. ښه، وزن په اړه ویل شوي دي چې 4.5 نه تر 5 کیلو وزن لري. 4.5 نه تر 5 کیلو. پنډوالی د سوري ښایي، زخامت یې ښایي. 0.5 نه تر 5 میلی متر پورې دی. 0.5 نه تر 5 میلی متر پورې هغه سور یا پراخوالی لري. البته دغه پنډوالی هدف دی. پنډوالی څومره دی؟ 0.5 نه تر 5. یعنی په ځینو ساحو کې 0.5 وي، په ځینو کې 3 میلی متر، په ځینو کې 4، په ځینو کې 5. دا فرق کوي. نور لیکل شوي چې د موقعیت په نظر کې نیولو سره توپیر کوي. پوستکی د پښو د تلو په برخه کې ډیر زخیم او د سترګو د زیګمو په برخه کې ډیر نازک دی. تر ټولو ډبل پوستکی د پوندې په برخه کې دی، او تر ټولو نرای پوستکی د سترګې د پردو دی یا د زیګمو پوستکی دی. لیکل شوی دی د جوړښت له نظره پوستکی 2 طبقې لري. دلته مو بل طبقه بندي راخيسي ځینې کتابونو کې ما مخ هم ویل دي چې درې طبقه خای په ځینو کې دوه طبقه یو سطحي او نری برخه ده چې د اپیډرمس په نوم یادیږي او بل ژوره او ډبل برخه ده چې د ډرمس په نوم یادیږي څو طبقه لري دوه طبقه اپیډرمس او ډرمس لیکل شوی دي تر ډرمس لاندې د ډرمس طبقه لاندې تخت الجلدی طبقه یا سب کوټانیس لیر قرار لري کومه طبقه تخت الجلدی یعنی د جلد لاندې د عربی کلمه ده تخت الجلدی طبقه د پوستکی لاندې طبقه یا سب کوټانیس لیر قرار لري ځای پر ځای ده چې دې ته څه وایي هایپو ډرمس په نوم یادیږي دوا خودی پوستکی اساسی طبقه شوی ډرمس اپیډرمس دی اپیډرمس لاندې به و بل طبقه هم شته چې هغه ته هایپو ډرمس وایي هایپو لاندې ډرمس پوستکی ته وایي یعنی د پوستکی لاندې طبقه لیکل شوی دی پوستکی د بدن پوښون کې غړای دی او مشتقات یا مشتاق یې ویښتان نوکان غداوات او عصبی نهایات یا نرفز اینڈنگ دی مشتقات یا مشتق دته ویل کیږي چې فرضاً ملخکات چې شاید یا پانډیجز هم ورته وایي فرضاً د پوستکي اضافي نور اړوند څه شای شتون لري چې هغه د پوستکي سره خختي هغه ته د پوستکي مشتقات هم وایي مشتق هم ورته وایي اپانډیجز هم ورته وایي او تر څنګه اکسسری ارګانس هم ورته وایي کوم ارگان اکسسری ارگانس آف دا سکن د پوستکی اکسسری غړی چې په هغه کې څه شی راځي لیکل شوی دی ویښتان پکې راځي ګورای نوک نوکان پکې راځي غداوات غداوات غدو ته ویل کیږي لکه د خولو غدې د غوړو غدې غوړ شیباسیس ګلند او بل عصبی نهایات یا نرفز اینډینګ دی عصبی نهایتونه هم شته د اعصابو نهایت نهایت پیژنې ورسته برخه ګوره اعصاب راغلي دي د ملال تیر څخه دواړو طرفونو ته راوتی دي لسونو ته ځي پښو ته ځي د ورو ورو په برخو برخو باندې وشل کیږي ورسته برخه هغه پوستکی کې تقسیمېږي او کله چې پوستکی ته زیان رسیږي نو دغه عصبی نهایت درد تر دماغ ورسوي هله د مفهوم به مو اخیسته وي دا اناتومي وه تاسې مخکې هم ویلې ده یو ځل بیا هم تکرار درته وشو اوس که چیرې پوستکی سوځیږي شاید ویښتان هم وسوځیږي نوکان هم وسوځیږي د خولو غدې او د غوړو غدې هم وسوځیږي ډرمس طبقه هم وسوځیږي اپیډرمس هم وسوځیږي او هایپوډرمس اوس پوه شوی ګورې مسایل مو بیا تکرار کړل د پوستکی اناتومی مزدا کړه ګرانو محصلینو درس ته اوس هم دومره بس وی راځي اوس په حاضری واخلو نن ورځ 25مه درسی خپرونه ده د نن ورځ د حاضری تورای هغه کوم تورای دی ای تورای دی 25مه درسی خپرونه د ای تورای مو د حاضری تورای دی لومړی دایره تور کړی تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړی ښه دوسی خدای مو مل شم
طبی زده کړی دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره